درنو اوریدونکو ستړی مشی زه نو شاباش نه نن د چهارشنبه ورځ د ساور د میاشتې شپږمه د اپریل شپږویشتمه سره برابر ده. امریکا غاښنا راډیو خپل مخمنۍ خبرونه پیلي. په پایل کې د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د خاص استازي دفتر ویلي دي چې د افغانستان د امنیتي قواو په منځ کې د فساد ضد مبارزې کې لا هم خنډونه شته دي. فرانسې نن ویل چې په سوریه کې د اپریل په څلورمه د کیمیاوي وسلې د تحلیل نه داسې ښکاري چې حکومت په ولسي خلکو د سرین ګاز د استعمال مسؤل دی. د ترکیې جنگي الوتکو د سیشن په ورځ د کردستان د غیر قانوني شوي کارګر ګوند پی کی کې په ډلې بمباري کړې دي.
د افغانستان په اړه د جمهور رئیس ټرمپ د نوې تګلارې د اعلان په درشل کې یو ماتره افغان سیاستوال خبرداری ورکوي چې امریکا او افغانستان نشي کولی طالبانو ته نظامي ماته ورکړي. د پاکستاني طالبانو یو پخوانی ویان د افغانستان په امنیتي ځواکونو تور لګولی چې د هند استخباراتي ادارې سره یو ځای د پاکستان په خلاف د ترهګریزو بریدونو ملاتړ کوي. قدر منوریدونکو دا او نور رپورټونه وروسته اورئ. اوس درته زیبا خادم د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د خاص استازي دفتر ویلي دي چې د افغانستان د امنیتي قواو په منځ کې د فساد ضد مبارزې کې لا هم خنډونه شته دي. اروپایي ټولنې ویلي دي چې فساد د امنیتي قواو پیاوړتیا کموي او په جنگ کې د طالبانو قوت زیاتوي. د اروپایي ټولنې د بیان لمخې د فساد له عمله د امنیتي ادارو وسلې، مهمات او نور تجهیزات په طالبانو باندې پلورل کیږي او له دې عمله په هر هفته کې ولسي خلک وژل کیږي. د اروپایي ټولنې د نماینده مایکل ملبن د دفتر په بیانیه کې راغلی دی چې فساد د سولې په هڅه کې خنډونه اچوي. مایکل ملبن په دغه بیان کې ویلي دی چې په افغانستان کې سوله ممکنه ده، خو سولې ته د رسیدو لپاره څو مهم کارونه باید وشي چې تر ټولو مهم کار دا دی چې د افغانستان د امنیتي قواو قوت باید زیات شي چې په جګړې کې د طالبانو د پرمختګ مخه ونیول شي. د بسرحده خبریالانو د ادارې د 2018 کال د مطبوعاتو د ازادۍ په نړیواله درجه بندۍ کې افغانستان د تیر کال په شان 140 ملک دی، خو یو شمیر هیوادونه په دې لیست کې نور هم شاته شوي دي. دغه اداره هر کال په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ په حقله راپور خپروي. د ادارې په خپل سګنی رپورت کې ویلي دي چې په دې درجه بندۍ کې چې په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ د سرغړونو د سنجولو یو معیار ګڼل کیږي، په دې کال کې 3,802 سرغړونې شوې دي. دغه شمیر د تیر کال نه په سرغړونو کې 14% زیاتوالی څرګندوي. فرانسې نن وویل چې په سوریه کې د اپریل په څلورمه د کیمیاوي وسلې د حملې تحلیل ښیي چې حکومت په ولسی خلکو باندې د سرین ګاز د استعمال مسؤل دی. د مخالفینو تر لاس لاندې خارګوټي خان شیخان کې په دغه حمله کې د اتیاو نه ډیر خلکو وژل شول. دې حملې امریکا مجبور کړ چې د سوریې په هوایي اډې باندې بمباري وکړي. د فرانسې خارجه وزیر وویل
Şimdi Suriye'de güvenli bölgeler oluşturulmasına ilişkin ABD başkanının bir çalışma yapılması yönündeki
من د موثقو منابعو له مخې پوهیږو چې د سرین د ګاز نمونې چې له سیمې نه اخیستل شوي دي هغه ښیي چې دغه ګاز بالکل په هغه طریقه تولید شوی دی لکه د سوریې په لابراتوار کې چې جوړیږي. دغه طریقه د سوریې د رژیم خاصه طریقه ده، نو په دې اساس باندې موږ ویلی شو چې د دې حملې مسؤلیت د حکومت په غاړه دی. د ده د دې تبصرو سره جوخ د فرانسې خاص راپورټ هم خپور شوی دی. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راجونه اوري. د ترکیه جنگي الوتکو د سیشنبه په ورځ د کردستان د غیر قانوني شوي کارګر ګوند پی کی کی او همدغه راز په هغې ډلې باندې بمباري وکړي چې د سوریه سره د عراق په سرحد کې کوردي یونټونه دي او په ائتلاف کې مهم رول لري چې د اسلامي حکومت د ډلې په ضد جنگيږي. د بشري حقوقو د سار سوریایي ډلې نن وویل چې لږ تر لږه 28 تنه په دغو هوایي حملو کې وژل شول او 40 تنه نور زخمي شول. ترکیه، امریکا او اروپایي اتحاد پی کی کی تروریستي سازمان بولي. پی کی کی د ترکیه په جنوب ختیځه سیمه کې د 16 راهیسې د انقره د حکومت سره د کردانو د خود مختاری لپاره جګړه پیل کړې ده. د ترکیې پوځ د سې شنبې په ورځ د هوایي حملو د پراخولو دفاع وکړه. د شمالي کوریا د هوانو زرګونه ګولۍ په سیول لګیږي، سلګونه ټونه بمونه د جنوبي کوریا په پایتخت کې چې زیات خلک پکې اوسیږي منفجر کیږي، میزایلونه ان تر جاپان او ګوام پورې چې د امریکا خاوره ته رسیږي. دا هغه عواقب دي چې د امریکا او جنوبي کوریا پوځي پلان کوونکي چې د پیونګیانګ د حملې په شنډولو غور کوي او د شمالي کوریا تعرضي اتمي قابلیت باندې غږیږي، دا باید په نظر کې ونیسي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سوزلې ویلي دي چې د شمالي کوریا په حق له د اوباما پالیسي یعنی ستراتیژیک حوصله مندي نوره ختمه ده، یعنی د شمالي کوریا د اتمي پروګرام د بین المللي میزایلونو د مخنیوي لپاره چې امریکا ته رسیدلی شي د نظامی اقدام امکانات شته. ملګری ملتونه د یمن جنگ ځپلي ملک د اړتیاو لپاره د 2.1 میلیارد ډالر د نیمایي نه زیاته بسپنه غونډه کړې ده. په یمن کې د میلیونو خلکو ژوند د قحطۍ له امله په خطر کې دی. ملګرو ملتونو د سیشن وی پورس په جنیو کې د بین المللي مرستندویو هیوادونو نه دغه پیسې ټولې کړې دي. د ملګرو ملتونو د اټکل لمخې 10,000 خلک په 2 کلن داخلي جنگ کې وژل شوي دي، زرګونه نور زخمي شوي دي او سباندې 3 میلیونه خلک مجبور شوي دي چې د خپلو کورونو او خپلو مینو نه نورو ځایونو ته ولاړ شي. چین خپله لومړۍ تیاره برداره کشتۍ چې په ملک کې دننه جوړه شوې ده فعال کړه. دغه کشتۍ چې 15 زره ټنه وزن لري نن په یو لړ مراسمو کې د دالیان د ښار په شمالي بندر کې اوبو ته کوزه کړې شوه. دا کشتۍ په همدې ښار کې جوړه شوې ده او د چین د ټکنالوژۍ قابلیت څرګندوي. دا تیاره برداره کشتۍ به په اوبو کې د یو لړ تمریناتو نه وروسته په 2020 کال کې فعال شي. د چین مخکنی تیاره برداره کشتۍ په روسیه کې جوړه شوې او په 2012 کال کې استفادې ته تیاره شوې ده. په افغانستان کې د اروپای ټولنې د خاص استازي دفتر ویلي دي چې د افغانستان د امنیتي قواو په منځ کې د فساد ضد مبارزې کې لا هم خنډونه شته دي. اروپای ټولنې ویلي دي چې فساد د امنیتي قواو پیاوړتیا کموي او په جنگ کې د طالبانو قوت زیاتوي. د اروپای ټولنې د بیان لمخې د فساد لامل د امنیتي ادارو وسلې، مهمات او نور تجهیزات په طالبانو باندې پلورل کیږي او له دې امله په هر هفته کې ولسی خلک وژل کیږي. د اروپای ټولنې د نماینده مایکل ملیبند د دفتر په بیانیه کې راغلی دی چې فساد د سولې په هڅو کې خنډونه اچوي. مایکل ملیبند په دغه بیان کې ویلی دی چې په افغانستان کې سوله ممکنه ده، خو سولې ته د رسیدو لپاره څو مهم کارونه باید وشي او په هغو مهم کارونو کې تر ټولو مهم کار دا دی چې د افغانستان امنیتي قواوې باید دومره پیاوړې شي چې په جګړې کې د طالبانو د پرمختګ مخه ونیول شي. د بی سرحد خبریالانو د ادارې د 2018 کال د مطبوعاتو د ازادۍ په نړیواله درجه باندې کې افغانستان د تیر کال غوندې 130 ملک دی، خو یو شمیر هیوادونه په دغه لیست کې نور هم شاته شوي دي. دغه اداره هر کال په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ په حق له راپورټ خبروي. د ادارې په خپل سګنی راپورټ کې ویلي دي چې په دې درجه باندې کې چې په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ د سرغړونو د سنجولو یو معیار ګڼل کیږي، په دې کال کې 3,802 سرغړونې شوې دي. دغه شمیر د تیر کال نه په سرغړونو کې 14% زیاتوالی ښیي. زیبا خادم، د امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو نوم د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. اوس په مو کې لومړی مطلب ده. د پاکستانی طالبانو یو پخوانی ویان احسان الله احسان د افغانستان په امنیتي ځواکونو او د ملي امنیت پر ادارې تور لګولی چې د هند له استخباراتي ادارې سره یو ځای د پاکستان په خلاف د ترهګریزو بریدونو ملاتړ کوي. څېړونکو په دې باور دي چې افغان طالبان هم په خپل هیواد کې د خپلو بریدونو لپاره له استخباراتي منابعو نه استفاده کوي. پاموکی رپورټ ده.
د پاکستانی طالبانو په خوانی ویان احسان الله احسان په یو ویډیو بیان کې چې د پاکستان د پوځ لخوا خپور شوی ویلي چې هغه د پاکستان پوځ ته په خپله خوښه له تسلیمېدلو نه مخکې د افغانستان دننه د پاکستان پر خلاف فعالیتونه ترسره کول.
افغانستان میں ان لوگوں کے انڈیا سورا کے ساتھ
طالبان و دہن ل استخباراتی اداروں سرا روابط درلودل، هغوی ته به پیسې ورکولې او حتی هدفونه به هم ورته ټاکل. د افغانستان امنیتی ادارو به پاکستانی طالبانو ته تذکری او نور اسناد برابرول چې په هیواد کې په اسانه وګرځي. کله چې طالبانو له هند او د افغانستان له ملي امنیت نه پیسې اخیستل پیل کړل، نو ما خراسانی ته وویل چې دا کفر دی، خو هغه وویل چې په پاکستان کې د ترهګرۍ لپاره له اسرائیل نه هم پیسې اخلي.
دا معلومه نه ده چې آیا د طالبانو دغه پخوانی ویان تر فشار لاندې دا خبرې کولې، خو د پاکستان پوځ تېره اونۍ د هغه د تسلیمو خبر ورکړ. بلوری ته په هند کې د افغانستان سفیر شهدا محمد عبدالی چې په نوې ډیلی کې د افغانستان او هند د ستراتیژیکو رابطو په یوه غونډه کې خبرې کولې، وویل چې هیواد یې د داعش یاغیانو د ځپلو لپاره نړیوالې مرستې ته اړتیا لري.
موږ هیله لرو چې د سیمې او نړۍ هیوادونه به په افغانستان کې د داعش د خطرناکې ډلې په اړه له افغانستان سره کار وکړي چې وروسته سیمې او نړۍ ته خپره نه شي.
ښاغلی عبدالی وویل تر ټولو لویه ستونزه ترهګري ده چې د پرمختګ په لور یې د دوی د هڅو مخه ډپ کړې ده. د ښاغلي عبدالی په وینا لا ترهګرۍ نه د افغانستان، هند او ځینو نورو هیوادونو په وړاندې د یوې وسیلې په توګه کار اخیستل کیږي. په عین حال کې په افغانستان کې شنونکي د بلخ ولایت د 209 شاهین قلودو بریتا په اشاره وایي افغان طالبان د هیواد دننه د حملو لپاره لا استخباراتي منابعو نه استفاده کوي.
د دغو بریدګرو له جملې نه څلورو هلته وظیفه اجرا کړې وه. هغوی ته ټول پروګرام معلوم و. هغوی په لومړۍ او دوهمه پوسته کې خپل اسناد وښودل، خو کله چې درېمې پوستې ته ورسېدل نو باید اسناد او وسلې تسلیم کړې وای، خو هغوی برید پیل کړ.
یو بل شنونکی وایي د دې احتمال موجود دی چې طالبانو د شاهین قلي اردو دننه استخباراتي پرسنل درلودل.
که موږ طالبانو ته وګورو نو هغوی خپل تکتیکونه بدلوي. ځینې تکتیکونه یې نوي وي، هغوی ښه استخباراتي معلومات او ښې تخنیکي منابع لري.
طالبانو له هغه وخت راهیسې خپلو بریدونو ته زور ورکړی چې په 2015 کال کې افغان امنیتي ځواکونو د متحده ایالاتو او ناټو د ځواکونو څخه د بشپړ امنیت مسؤلیت واخیست.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 FM 3.15.
د افغانستان په اړه د جمهور رئیس ټرمپ د نوې تګلارې د اعلان په درشل کې یو متره افغان سیاستوال خبرداری ورکوي چې امریکا او افغانستان نشي کولای طالبانو ته نظامي ماتې ورکړي. د نوې ملی جبهه مشر انور الحق احدی د ملی وحدت حکومت قانوني نه بولی او د وخت نه مخکې د انتخاباتو غوښتنه کوي. احدی چې د امریکا غږ له خبریال احمد شکیب دو سره په یوې ځانګړې مرکه کې خبرې کړې، وایي چې د افغانستان د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې به د ګلبدین حکمتیار د ملاتړ د ترلاسه کولو لپاره کار وکړي. احدی د مرکې په سر کې د ملی وحدت د حکومت په اړه غږیږي.
اسې تاسو نوم دی ملي وحدت حکومت، دا یو خراب میکانیزم دی او نشي تقسیم دي کارم ډیر خصه د معلوم نه و، د صلاحیتونو معلوم نه و. ډاکټر صاحب غنی د څه فکر کاو سزا اوس په عبد الله په شیش راضی کما خو ورست نور ریاست جمهوریت خصه د زما ده او هغه په دغه برداشت باندې نه و او هغه اوسې خنتیجه یې سدا ونه کړه. د دې تر څنګه خپل دی ډاکټر صاحب غنی او ډاکټر صاحب عبد الله دغه شخصیتونه کراکټرونه هم سره ډیر سره فرق لري او ډاکټر صاحب غنی سره په صورت هم لږ ذره کار کول سخت دي.
تاسو د تعهد او د ژمنې خبره وکړه، څومره مخکې جمهور رئیس غنی په حکم کې خپل یو ستر سلاکار یا استازی له دندې څخه لرې کړ، احمد ضیا مسعود، هغه هم له دندې څخه تر لرې کېدو وروسته خبرداری ورکړ چې موقت حکومت جوړي. تاسو هم پخوا په خپل موقف کې دا څرګند کړی وو چې غواړئ د وخت مخکې انتخابات ترسره شي.
بس منګه زما موقف خدا وو چې دا حکومت خو موږ توقع نه درلودل چې ډیر غټ غټ کارونه به سیدو کې ولا وکړي په غیر قانوني ډول هم څه درغلی وو او چون دا کارونه یو نه سوی کولای. ما نه غوښتل د افغانستان ملت 15 کاله وخت څه ځای کې مال یو نیم کال وخت ځای سوی دی، خو راځي یو کال نیم کال کې به نور انتخابات څه دوسی او دا موضوع به څه حل سی.
نو د احمد ضیا مسعود خبره څنګه؟
د احمد ضیا خبره بیا وره قانوني حیثیت نه لري. زما خبره خو قانوني حیثیت درلود، موقت حکومت زپغ وخت سره سره ماته د منلو وړ ده چې عمومي سوله راشي او طالبان ووایي چې موږ اوس یو نوی آغاز باید چې ده وسي او په دې کې باید یو موقت حکومت راشي چې موږ ټول هغه ته آمادګي ونیسو، انتخابات ته آمادګي ونیسو. په هغه حالت کې موقت حکومت یو معنا لري.
نو که انتخابات وشي تاسو به ممکن کاندید اوسئ؟
ښه، یعنې ارزومندي ما سره شته ده، انشاءالله زه د ملک تاسو ته په جګه سطحه باندې خدمت کولی شم. اعلان ممکن ډېر وخت وي، خدای دې کړي اول دوی تاریخ د انتخاباتو اعلان کړي، اما زه انشاءالله خپل آمادګي به ورته څرګند نیسم.
په دې وروستیو کې د حکومت او د حزب اسلامي ترمنځ د سولې موافقه لاسلیک شوه، په پام کې ده چې ګلبدین حکمتیار کابل ته راشي. که تاسو ځان د انتخاباتو لپاره کاندید کوي او وغواړئ چې حکمتیار سره ګډ کار وکړي، نو د دې امکان شته چې تاسو له حکمتیار سره په یو ټکټ کې ځان کاندید کړئ؟
ولا زه فکر کوم چې زه باید، یعنی موږ یو بل سره لږ زره نږدې وپېژنو، دومره موږ نږدې نه پېژنو. اوس خو خدای دې په خیر سره راولي، او به ګورو له نږدې ځین نه ستړي مسي ته سړی ورسي ورسره وغږېږي. داسې په اوله ورځ سیاست کول به لازم نه وي، انشاءالله په کافي اندازه وخت به وي چې دوی سره وغږېږو. طبعا د حکمتیار صاحب ډېر ملګري لري او غټه سابقه لري، په هغه کې یار چا ملاتړ چې وکړي یو هغه سړي سره کومک څه ده کېږي. موږ هم طبعا غواړو چې د قوي خلکو، وړ خلکو، هغه څوک چې افغانستان ته متحد دي، دا خاصې خلکو ملاتړ راسره اوسېږي.
کرا شو د امریکا او د افغانستان اړیکو ته په پام کې ده چې د امریکا نوی حکومت د افغانستان په اړه خپل نوی پالیسي په دې څونو کې اعلان کی. تاسو له مقامات سره دلته لیدلی دي، امریکا وایي چې کوخ کوي چې خپل اهداف وساتي په افغانستان کې، خو ستراتیژي ته تغییر ورکړي، دا په څه معنی؟
کله کله زه داسې انتباه ترلاسه کوم چې دغه اخرو ورځو کې حکومت د امریکې هم څه اظهارات داسې کړي دي او حکومت د افغانستان هم داسې اظهارات په همدې طرف کړي چې دوی تقریبا یو نظامي حل خواته ځي. په دې معنی چې دوی به طالبانو ته شکست ورکوي، زه فکر کوم چې دوی دا کار نشي کولای، دغه توان نه لري. 15-16 کاله یې دا هڅه وکړله، دغه به ونشي کولای. نو په هغه اساس باندې زما موقف دا دی چې بهتره به دای سیاسي حل خواته لاړ شو.
د افغانستان مسله ډېره پیچلې شوې ده، مثلا د روسیې مداخلات پکې روان دي، پاکستان عملا ټول ته شکایت لري، د ایران دخالت پکې ده. نو دا ټول مسایل ته چې یو نظر واچول شي، که امریکا ته د روسیې یا د پاکستان موقف د افغانستان په اړه معلوم نه وي او پالیسي اعلان کړي، نو فکر کوي چې دا پالیسي به کامیاب وي؟
دا باید د روسیې او امریکې په هغه باندې په مشارکت باندې او د نورو ممالکو باندې دغسې یو موضوع باندې داسې یو لاره د حل منځ ته راشي چې په هغه کې د افغانستان د خلکو حق د حاکمیت له منځه سې ده پکې لاړ نه شي. په آینده کې موږ خپل خلکو او د افغانستان خلکو وکولی شي چې خپل زعامت سده پخپله وټاکي. اما د طالبانو ځینې غوښتنې هم که غوته جواب وویلی شي بده به نه وي چې هغه د افغانستان په هغه نه دي، په اصطلاح په ضد باندې نه دي. مثلا دوی غټې غوښتنې درې دي، وایي چې قانون اساسي کې څه تجدید نظر کوو، چې هغه دوی باید ووایي چې کوم تجدید نظر کوي. که داسې تجدید نظر اوسېږي چې مثلا انتخابات نفی کی، پارلمان نفی کی، یا د ښځو حقوق نفی کی، یا د عامو افرادو حقوق سید نفی کی، هغه طبعا باید څوک هم ورسره ونه مني. خو خبره په دې کې چې بین المللي قواوې دي وځي او پس له هغه ځنه یو نوی میکانیزم د امنیت لپاره سید راسي، د دولت حمایت وسي، په دې کې که سوله په دې باندې راځي خو یعنی باید څه مشکل نه وسي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د امریکا غاک واشنگتن نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفتر په یو بیان کې ویلي چې افغان امنیتي ځواکونو کې فساد د هغوی د کمزورتیا او د طالبانو د ډلې د پیاوړي کېدو لامل کېږي. د افغانستان د دفاع وزارت د مطبوعاتو سلاکار او ویان دولت وزیري سره ما مرکه کړې او په سر کې مې ترې وپوښتل چې آیا په امنیتي ادارو کې دوی په دې کچه فساد موجودیت منی او کنه؟ خغلی وزیر ویل
تاسو وګورئ چې د افغانستان په وسلوال پوز کې هغه هلی ځلې چې د فساد د ورکولو لپاره پیل شوی دی او ځینې اجرا شوی دی، هغه زه فکر نه کوم چې په بل کومه اداره کې دومره ورته هلی ځلې شوی وي. مساله په دې کې ده چې د سولې په حق لا باندې چې تاسو کومه پوښتنه وکړه، منګه دی حکومت او دی دولت ټول حالې ځلې چې د سولې لپاره کوي دا غینه حمایت کړي دی، حمایت کوو او منګه په مقابل کې خند نه یو. نو معنا دا ده چې موږ نشو ویلای چې فساد په یو ورځ کې وو، وسلوال پوز کې منګه لمنځه ویسو، مګر منګه په دې فساد تر هغه کچې وسره ټیټ کړي دی چې د تصور نه هم پورته دی.
یعنی دا معنی چې فساد موجود دی په امنیتي ځواکونو کې.
ګور از تاسو ته وایم که زه تاسو ته وایم چې فساد موجود نه دی، نو بیا خو مبارزې ته ضرورت نشته دی چې فساد په ضد موږ مبارزه وکړو. ګور دا فساد یو عمومي مشکل دی په افغانستان کې، مګر زه تاسو ویلې شم چې د افغانستان کې د ټولو ادارو نه زیات مبارزه چې شوی د فساد په ضد هغه وسلوال پوز دی او موږ خلک د جام اخیستی راځو دی نه.
بله، وزیر صاحب د اروپای ټولنې په بیان کې دا راغلی دی چې هر هفته چې بیګنا افغانان وژل کیږي یا ویلات داده چې د امنیتي ادارو وسلې، مهمات او نور تجهیزات په طالبانو او د حکومت په مخالفینو باندې خرڅیږي. د دې کار نه تاسو څومره اطلاع لري او ول دا کیږي؟
دورې په افغانستان کې د جګړې سبب یا علت تروریزم دی، نړیوال تروریزم. دلته د نړۍ د شل تروریستي ډلو نه زیاتې په افغانستان کې فعال دي. دا معنا نه لري چې په څوک باندې وکړي چې په وسلوال پوځ کې فساد دی نو ځکه جګړه ده. دا خبره د سر نه تر بنیاده دا غلطه ده. دلته په تروریزم دی، تروریزم سره جګړه ده. شل تروریستي ډلې دلته فعال دي، په افغانستان کې جګړه کوي. څوک چې یو میل سلام د خپل ځای نه بيځه کی هغه دی ولکیږي سرنوالي ته معرفي کیږي. نو زه نه پوهیږم چې دا راپور په کوم اساس باندې خپور شوی دی. موږ آماده یو چې دفاع وزارت کې هر څوک چې راځي د پوګانو غوري زمو سره نږدې نه د وڅېړي. موږ د دې لپاره آماده یو، مګر کاملا فساد موږ نه را د وزیرو برخو کې به فساد وي، خو په دې اندازه نه دی چې هغه د سولې په مقابل کې خنډ وګرځي.
بله، په شاهین قلور دی چې کوم خونړی برید وشو، اماغه وسلو، مهماتو، موټر او یونیفورم نه پکې استفاده وشو په برید کې، کوم چې نن سبا نظامی ځواکونه ورنه استفاده کوي. نو وزیر صاحب فکر نه کوي چې دا په امنیتي ادارو کې د فساد د موجودیت تر ټولو لوی ثبوت دی؟
راځو اند سینه دا په هندستان کې چې لاس شفره نه و ته درې ورځې جګړه و هغه څنګه و؟ په پاکستان کې چې په پیښو کې نظامی خونځي باندې نه نوتل او په سلګونو کسان یې ووژل هغه څنګه و؟ په بلجیم کې چې درې انفجارونه وشوه هغه څنګه و؟ په فرانسې کې چې دا بریدونه وشوه دا څنګه و؟ یا په خپله په امریکا کې چې تاسو یاست هر ورځ هلته یوه پیښه کیږي، نو دا خو معنا نه ده چې هلته په فساد پورې تعلق ولري. دا داسې دی چې دلته جګړه ده، تروریزم دی، استخباراتي د منطقې کاملا پاکستان تر شا ولاړ دی. هلته ښوونه روزنه ورکوي، راځي کېدای شي یو موټر ته رنګ ورکړي، پلیټ جالي ورته ووایي او هغه راولېږي او درشیګانې په بازار نه واخلي. تاسو هر نوع وسلې چې دي، هر نوع وسلې د دا د پاکستان په بازارونو کې آزاد آزادي خرڅيږي. تاسو به جام بازار، تاسو به د پاړي بازار، تاسو به د دری بازار لیدلی وي چې د وسلو نه ډک دي او اجازه ده ورته چې دوکانونه او مغازي ولري. نو دا معنا ده چې دا وسله کلاشونکوف د چا سره وي یا یو بله وسله ورسره وي، یو موږ ورته وایو چې دا د اردو وسله ده. دلته یو سخته جګړه ده، بده جګړه ده. تروریزم په مقابل کې جګړه دا 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 په خاطر فقط لوی علت تروریزم دی او دغه تروریستي ډلې دي په افغانستان کې.
بله، وزارت دفاع څه رقم تاګلاره دوی غوره ګڼي چې د فساد مخه ونیول شي، دغه څه پیښو مخه ونیول شي؟
بله، په دفاع وزارت کې د فساد په ضد باندې ډیر کار کړی دی. د دې نه علاوه موږ د برید د سرباز نه نیولې تر جنرال پورې په محکمه کې ملرو چې تر نه پوښتنې کیږي. نو ټولې هلې ځلې شوې دي د دې لپاره چې فساد موږ راکم کو، صفر ته تقرب ورکو. چې سل په سلو کې زه وایم فساد نشته دی، دا به انصاف نه وي. مګر ځینې کسان به کوښښ وکړي، مګر هغه نیول کیږي، بند کیږي، محکمې ته وړاندې کیږي، دا د هغه په ضد باندې مبارزه کیږي او ډیره ښه نتیجه موږ ته ترلاسه کړې ده. نتیجه مو ماخیستې ده.
بله، مننه وزیر صاحب کور ودان.
تاسو نه مننه. السلام علیکم.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني صفه 1289 FM 3.15، د انټرنټ لاري پښتو voa.com.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وی په دې حال کې چې په دغه هیواد کې 12 میلیونه وګړي د رای ورکولو په شرایطو برابر دي، خو په تیرو ټاکنو کې د رای ورکولو شاوخوا 22 میلیونه کارتونه ویشل شوي دي. د دې کمیسیون د چارواکو پر وینا په راتلونکو ټاکنو کې د نوې ټکنالوژۍ استعمال به د رای ورکوونکو د لست په جوړولو او د ټاکنو په روڼتیا کې مرسته وکړي. په دې اړه پام وکړئ د خبریال لیمی نیازی رپورټ ته.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې په راتلونکو ټاکنو کې له نوې ټکنالوژي څخه کار اخلي. د دې کمیسیون کمشنر معزله دولتي د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د رای ورکوونکو د لست ترتیب او په ټاکنو کې د شفافیت په موخه له ټکنالوژي څخه ګټه اخلي. ښاغلي دولتي زیاته کړه دا مهال په افغانستان کې د تیرو ټاکنو 22 میلیونه د رای ورکولو کارتونه شتون لري چې د راتلونکو رای ورکوونکو شمېر یوازې 12 میلیونه تنو ته رسیږي. د ټاکنو د کمیسیون دغه کمشنر ټینګار وکړ چې په شفافه توګه د راتلونکو ټاکنو د ترسره کولو لپاره د رای ورکوونکو د لیست جوړولو ته جدي اړتیا لیدل کیږي. هغه وویل
کله چې د رای ورکولو پاڼه یوې سیمې ته لیږدول کیږي او دا معلومه نه وي چې په دې سیمه کې څومره د رای ورکوونکو شمیر دی او څومره خلک د رای ورکولو حق لري، نو طبیعي خبره ده چې د رای ورکولو له پاڼو څخه سوء استفاده کیږي. نو په دې اساس د رای ورکوونکو د لیست جوړول د قانون په اساس د دې کمیسیون مسؤلیت دی او هم په ټاکنیزو اصلاحاتو کې د دې کمیسیون د اصلاحي برنامو څخه شمیرل کیږي.
ښاغلي دولتي زیاته کړه ټکنالوژي څخه د ګټې اخیستنې د څرنګوالي طرحه حکومت ته لیږلې ده او د تطبیق لپاره دوی د مالی مرسته کوونکو یا ډونرانو په تمه دي. د دې کمیسیون کمشنر زیاته کړه چې د خیالي ټاکنیزو مرکزونو د څېړنو لپاره کمیسیون یو طرزالعمل جوړ کړی دی چې له مخې به یې خیالي او اصلي مرکزونه وپیژندل شي. بل خوا د راډو ټاکنو د سر بنسټونه وایي چې ټاکنې یوه ملي پروسه ده او ټاکنیز اصلاحات باید خلکو سره په خبرو او مشورو ترسره شي. فیفا یا د افغانستان د عادلانه او راډو ټاکنو بنسټ وایي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سترې او مهمې پریکړې د خلکو، سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو په غیاب کې ترسره کوي او هیڅ ډول معلومات له دوی سره نه شریکوي. د دې بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید وویل چې د هیواد خراب امنیتي وضعیت د دې لامل شوی چې د ټاکنو مسله له پامه وغورځول شي. دی وایي
کمیسیون مستقل انتخابات تقریبا در حدود بیشتر از یک ماه
در ټاکنیزو اوضو تر حدې کمیسیون یو میاشت مخکې حکومت ته سپارلې و، خو تر اوسه ورته حکومت په دې اړه جواب نه دی ورکړی. نن دا حکومت پورې تړلې خبره ده چې د ټاکنیزو حوزو برخلیک به څنګه شي. موږ په دې نه پوهیږو چې دا بحث به کله نهایی کیږي. ټاکنو خپلواک کمیسیون به کله پوهیږي چې حکومت یې له دې طرح سره موافق دی او کنه. موږ له دې اړخه اندېښمن یو چې موږ په کومه لار روان یو او د ټاکنو مسیر بالاخره کوم خواته ځي.
افغان حکومت موده وړاندې ویلي و چې د سک کال تر پای به پارلماني او د ولسوالیو د شوراګانو ټاکنې ترسره شي. خو لرړو ټاکنو د سر بنسټونه بیا وایي چې د ټاکنیزو اصلاحاتو او ټاکنیزو مراحلو ترسره کول ډیر وخت نیسي او ښایي ټاکنې به تر راتلونکي کال هم ترسره نه شي.
د خبرونو سرخط لرو. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د خاص استازي دفتر وایي د افغانستان د امنیتي قواو په منځ کې د فساد ضد مبارزې کې لا هم خنډونه شته دي. اروپایي ټولنې ویلي دي چې فساد د امنیتي قواو پیاوړتیا کموي او په جنگ کې د طالبانو قوت زیاتوي. د بې سرحده خبریالانو د ادارې د 2018 کال د مطبوعاتو د ازادۍ په نړیواله درجه بندۍ کې افغانستان د تیر کال په شان 160 ملک دی، خو یو شمیر هیوادونه په دغه لیست کې نور هم شاته شوي دي. فرانسې نن وویل چې په سوریه کې د اپریل په 4مه د کیمیاوي وسلې د حملې تحلیل ښیي چې حکومت په ولسي خلکو د سرین ګاز د استعمال مسؤل دی. د مخالفینو تر لاس لاندې خارګوټي خان شیخان کې په دغه حمله کې د اتیاو نه ډیر خلکو وژل شول. دغه حمله امریکا مجبور کړ چې د سوریې په هوایی اډې بمباری وکړي. ملګرو ملتونو د یمن جنگ ځپلي ملک د اړتیاو د پاره د 2.1 میلیارد ډالرو د نیمایي نه زیاته بسپنه غونډه کړې ده. په یمن کې د ملیونو خلکو ژوند د قحطۍ له امله په خطر کې دی. ملګرو ملتونو د سه شنبې په ورځ په جنیو کې د ملګرو ملتونو د بین المللي مرستندویو هیوادونو نه دغه پیسې ټولې کړې دي. د شمالي کوریا د هوانو زرګونه ګولې په سیول لګیږي. سرګونه ټنه بمونه د جنوبي کوریا په پایتخت کې چې زیات خلک پکې اوسیږي منفجر کیږي. میزایلونه ان تر جاپان او ګوام پورې د امریکا خاوره دی ورسیږي. دا هغه وقب دی چې د امریکا او د جنوبي کوریا پوځي پلان کوونکي باید په نظر کې ونیسي.
درانو اوریدونکو نیم ساعته خبری پښتو خبرونه په انګلیسي پای ته رسیده. تاسو لاندې شیبو کې د امریکا غږ آشنا را خبرونه چې دوام لري نور خبرونه هم پیلېږي اوریدل مه هیروئ. که غواړئ بیا ځلې خبرونه واورئ کولی شئ چې د امریکا غږ پښتو ویب پاڼې ته ورشئ ویلولئ او بیا یې واورئ. تر بیا مله مل شئ.